بینندگان برنامه هایل، سلام علیکم. نشر تصاویر زنده جان‌ها در رسانه ها از دیدگاه قرآن و حدیث چی حکم دارد و چرا این محدودیت ها تنها و تنها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تطبیق می شود؟ من میر عبدالقدیر مشرف هستم و شما را به دیدن برنامه این هفته هایل خوش آمدید می گویم. بینندگان عزیز، دو مهمان گرامی داریم: محترم سید اکبر آقا، عضو پیشین گروه طالبان و آگاه مسائل سیاسی، و همچنان محترم بشیر احمد انصاری، استاد دانشگاه و مقام پیشین سازمان همکاری های اسلامی، که هر دو مهمان گرامی را خوش آمدید میگیم. ممنون وقت ارزیتان. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تعهد کرده است که قانون را به گونه مرحله وار تطبیق خواهد کرد که رسانه ها را از پخش تصاویر زنده جان ها منع می کند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که پخش تصاویر زنده جان ها با گفته وی مخالف شریعت اسلام است، اما افزوده است که در تطبیق این قانون از جبر کار گرفتن نمی شود. نخست می خواهیم که نظر محترم سید اکبر آقا را در مورد این قانون و تطبیقش بدانم. جناب آقای سید اکبر آقا، اول خوب بسیار زیاد خوش آمدین. شما خودتان یک فرد فعال رسانه‌ای هستین، دیدگاه شما چی است در مورد از این فرمان و این دستور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو ته، معلومات تاسو ته، همکاران تاسو ته، شوریدون ته وای. ما فکر باندې وخت کله چې وو د ازمو د خدار په طرف کې د روسانو په وخت کې، د روسانو په افغانستان کې ښار کړی وو، په هغه وخت کې د ازمو خصوص د طالبانو چې وی هغه په دې وجه ډیر ټینګار کوي چې پر اسلامي رسنیو کې تسلی خلا پاغا وقتی نوی مطلق دا آکس اخستل منو پاغا وقتی پو کمری منوی پا کندار پا دقی که خصوصا دا طالبان پا جباتی که حتی چی مر در تسلی شورا ترالو دا کماندانان و شورا و پنامه دا سر تسلی چی دا آغا مشرتو با افغانی صاحب کوی نو مر دا کندار دا خواه چی خلق رالو افغانی صاحب دی اکسون اخستله په هغه وخت کې موږ ما معنات وکړي، یعنی ما ته د علماء وویل د کندهار ته د دې معنات وکړي، ما قانی صاحب وویل چې دا کتونه به وانخلو، حتی چې اخیر مو په دې باندې فیصله وسوله چې دا به یو غټه مدرسه متعین کړله چې دغه مدرسې ته به استفتا به د هغو څه کوو او فتوا به ځینې غواړو چې د اکسو په باب باندې مونږ. البته دا یو وخت و، یعنی هغه وخت و چې د جهاد اول شپې وې او تقوا ډېره وه، خو زه خپله دونی وایم چې د تقوا په لحاظ باندې عکس کې دي هغه پر عکس، یو هغه عکس دی چې نیمه عکس وي، لکه څنګه چې په دا لوټو په دغه باندې په پیسو باندې وي، هغه عکس خبره نشته، اما لیکن هغه عکس چې هغه ژوند باندې کېږي او پر عکس وي، زما فکر باندې هغه د تقوا په لحاظ باندې هغه چې دی هغه دی خبره ده. خو اما لیکن را
صد اکبر آقا ببخشین حرفتان قطع میکنم، دو اینجا شما میگن به فکر ما، ولی باز این موضوع رو از لحاظ شریعت میمانم. میگن سخنگوی امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگن که از لحاظ شریعت این مشکل داره، یکی ایسا که ما فکر میکنیم. بله،
از دا فکر ما دغه دی تکه کلام دی. خو البته زه خپله دونی وایم چې په نن عصر کې چې یو عربي کې یو توری دی چې وایي ضرورات تبیح المحظورات، ضرورات چې دي هغه مباح کوي هغه محظور شی. په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم چې دې ته ضرورت ډېر شته چې بعضې شیان هغه مستند وي، هغه استناد یې په عکس باندې راځي چې هغه مستند وي، دنیا ته ثابت شي. نو دا ما فکر باندې تر دې چې سړی ممانعت ځینو کې تر دې به بیا پیدا دا ډېره وي د یو ملک دپاره چې هغه یو مستند شي، هغه په عکس باندې مستند ګرځي، هغه به زما فکر باندې بیا ښه وي. نو هغه ضرورات په محظورات چې دي هغه به مباح کېږي په ضروراتو په وجه باندې، یعنې نن ضرورت په دې نسبت باندې شته چې بعضی بعضیشان در اکسور پواجه بانی مستند رو گلید.
من باز هم به شما برخواد گشتم، میخوام که از انصاری پرسان بکنم نظر شما درباره صحبت های صد اکبر آقا چی است؟ اینا خودشان میگن که در آغاز مسائل در آغاز جهاد اینا در مو وقت نظر به تقوا اینا این مسائل منع کرده بودن گرفتن عکس و تصویر، ولی امروز بعد از نظر داشت شرایط همچون یک اقدام لازم است که تصویر استفاده شد. میخوام نظر شما رو بدانم.
با بنام خدا و با عرض سلام حضور شما و حضور میمان و همچنان حضور همه بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه شما، من فکر میکنم که طالبا وارد یک انارشی فقهی شدند. نمیدانند که با دین چی کنند، با دنیا چی کنند، با جامعه چی کنند و با خودشان چی کنند. من این یک انارشی فقهی و بینظمی فقهی نامشم میگذارم. حتی نماینده های طالبا و کسایی که منصوب به طالبا هستند، بعضی هاشون میگن در آسنا اشتراک میکنند، بعضی دیگه هاشون میگن که نه حرام است، بعضی هاشون میگن تنها تصویر جاندار حلال است و بیجان حرام است و به این شکل و سخنانی که گفته میشه اکثرا هیچ اساس علمی نداره. آنچه گفته میشه مثلا به صورت عموم میگه به نظر ما یا به خیال ما یا فلان مولای تو گفت، فلان مولا او رقم گفت. اما ما وقتی که با دین خدا سر کار داریم باید که اولو دلائل و استنادای ما استنادای قوی اسلامی و دینی باشه. اما علامه اقبال یک شعر بسیار زیبایی داره، میگه زمن بر صوفی و ملا سلامی که پیغام خدا گفتند ما را، ولی تأویلشان در حیرت اندا خدا و جبرئیل و مصطفی را. خداوند میگه ما چین چیزی را نفرستادیم. مصطفی میگه که به من نامده امتو یک چیزی و جبرئیل هم میگه که ما چنین پیامی را من نارده. ما با یک انارشی روبروی هستیم، با یک بینظمی و یک حالت عجیب و غریبی در کشور ما از لحاظ دینی.
جناب آقای انصاری، شما ای را انارشی فکری میدانن، ولی تو طالبا حکم شریعت و اسلام روی ازی میمانن و هر اون چیز را که اعلان میکنن بر مبنای شریعت ای را اعلان میکنن. امی موضوعی را که موضوع نشر تصاویر زنده جان ها هست، بیشتر حکم شرعی دادن، از لحاظ شریعت گفتن که حرام است. یک سوال ایجاد میشه، میخوام اول شما پرسان کنم بعد زو از صد اکبر آقا پرسان خواد کردم. در اسلام و به ویژه فقه حنفی مرجع اصلی حلال و حرام خواندن اوامر کی است و کی صلاحیت زیر داره که یک امر گاه حلال و یا هم حرام اعلام بکنه؟ مثلا دور نمیریم، ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان در اوایل حاکمیت طالبان نشرات تلویزیون ها را منع و او را حرام خواند، اما پس از سقوط حکومت اول طالبان و در طول دو دهه جنگ این گروه و اکنون هم پس از به قدرت رسیدن طالبان میبینیم که طالبای ممنوعیت یا حرام خواندن از سوی ملا عمر هیچگاه در نظر نگرفتن و اکنون پس از 3 سال و بیش از او دوباره در صدد حرام خواندن از او هستن. کی میتونه که این حکم صادر بکنه؟
بله، در قدم اول من میخوام یک موضوع دیگر رو روشن بسازم که تفاوتی در بین سالهای جهاد و امروز تفاوت چندانی نیامده. در اون وقت هم کامرای تلویزیونی وجود داشت، کامرای تصویر وجود داشت، همه چیز وجود داشت و امروز هم وجود داره. خودم تفاوت کلانی در این عرصه نامده در رفته عکس و یا ویدیو و امثال از این. مسئله دیگه این که چه کسی صلاحیت داره؟ ما یک چیز به نام شارع میگیم. شارع یعنی خداوند و پیامبر اسلام که پیامبر خداست و آنچه برای ما مهم است. اما امام غزالی یک سخن بسیار خوبی داره که میگه که من دو امام دارم، یکی قرآن است یکی برهان. ما با متن و با نص حدیث و با نص قرآن ما روبرو هستیم و همچنان با استدلال قواعد و اصولی که ما به او پابند هستیم. مثلا ما یک نمونه رو به شما ذکر میکنم و ایست که اینمی تصویر که ما میگیم، تصویر در زبان قرآن به معنای عکس نیست. تصویر یعنی مثلا مصورون در حدیث که آمده و یا در قرآن آمده مصور، نه یکی از نامهای خدا مصور است. یعنی خدا به این معنی مصور به این معنی که خداوند عکس مردم رو میگیره یا رسم میکنه مردم رو. مصور در قرآن و تصویر در خیر خلق کردن است، آفرینش است. و این در صدر اسلام به چه خاطر تحریم شده بود؟ به خاطر اینکه بت میساختن او رو پرستش میکردن. در اینجا مسئله هدف و انگیزه مهم است که به چه خاطر. مسئله علل و معلول مهم است در اصول فقه اسلامی. این مسئله بسیار مهمه. در غیر از ما یک اصل تاریخی هم اشاره میکنم. ما شاید در تاریخ میخونیم که قاهره مرکز بزرگ تمدن اسلامی در اون وقت عمرو بن عاص و صدها و هزارها صحابی دیگر هم در اونجا بودند. اما ابوالهول یکی از مجسمه های زنده که در قاهره وجود دارد، یعنی ویران کردن این کار سختی هم نبود به صحابه و برای مسلمان ها. تا امروز هم ابوالهول وجود داره. به این لحاظ من اونو گفتی را که در کتاب مذهب طالبا گفتیم، باز همون را تکرار میکنم که ما با گروه مواجه هستیم که خودم متقیتر از پیامبر اسلام و متقیتر از صحابه پیامبر میدانند. آنچه در رابطه با تصاویر آمده، این مسائلی است که نیاز به بحث داره. یک از زیاد.
بله.
اینطور نیست یک متن بخونیم، یک نسخه بخونیم و او را کاملا به مطابق عقل قاصر خود او را در قرن 21 در این جامعه تطبیق
کنیم. تشکر انصاری صاحب. صدک برقا میخوام نظر شما را در رابطه بدانم. گفته های آقای انصاری را شما هم شنیدن. شما فکر میکنین در پولی از وگری هم اول بر ما پاسخ بدین، چی دلیلی بود که در اول شما گفتن که تصویر گرفتن در ابتدای جهاد او را حرام دانستن، ولی اکنون میگن که نظر به ضرورت ها حرام نیست و مباح و میشه که استفاده کرد؟
حرمت تو حلت چیدی اغا پا آیات حدیث سر ثابتیش
کدام آیات؟ بله
حضر ازم خبر داد حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چه هغا حق اکس چه هغا زیرو حوی، یعنی دا منا چه دا انسان اکس بی، دا حیوان اکس بی، دا غوی اکس بی، دا سپی اکس بی، دا بلشی اغا پا دونی اندازه کی چه هغا مثلا اوس کلمه کې خو فقره کې روح نشي راتلی، او که چیرې پرسی فقره کې روح راتلی شي ژوند کولی شي. هغه عکس چې دی حرام دی، دا حدیث یو حدیث نه دی، ډېر احادیث په دې کې ذکر دي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې اوس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم قول دی، حدیث دی، او د فقهاو اقوال دی چې کوم عکس چې په یو خونه کې زړیږي هغه عکس وي چې پرا عکس وي، فاغه خونه کې المنز چدي مفرودي چې هغه د عکس په وخت کې کوي. البته که چیرې د عکس سړی تر پښو لاندې کوي، مثلا چپل که په سترنج باندې وي پروا نه لري، دلته ذلت د عکس راځي، عزت یې نه راځي. اما لیکن چې عکس د پښو ماورا په لوړ ځایو کې وي، په دیوال کې وي، بل ځای وي، نو په هغه دغه کې د شری دا فیصله ده چې پاره خونه کې لمن چې دی مفرودی د عکسونه بته د دې دوری کوي، بیا په پاره دی کې لمن کوي. البته دا مفرود دی، مفروم نه دی، مفروی تحریمی دی. نو زه خپل دا دلیل وایم. اما لیکن راځم دې خبرې ته چې لکه ما چې د مخه وویل، په نننی عصر کې په ځینو شانو کې د عکسو چې هغه یو مستند دلیل ګرځي، دا څو راوړل چې دی زما فکر باندې هغه به داسې یو لار پیدا کړي دی ته چې هغه د دنیا حرمت څخه چې هغه راغلی و د نن د عصر په وجه باندې به یو لار پیدا کړي دی څخه چې هغه سړی دغه ډېر شدت او د دې څخه راوګرځي. لیکن زه خپله دنیا وایم چې عکسونه چې دی په شریعت کې په شری لحاظ باندې چې دی په کونه کې لمونځ مکرو کوي، او دغه چې دی خپل په احادیثو کې راغلی دی چې عکسونه چې دی روح وي او فرا عکس وي هغه چې دی حرام.
میخوام یک نکته هم را شما و مهمان گرامی آقای انصاری هم شریک بسازم. نظر به احادیثی که شما از حضرت پیامبر اسلام روایت کردین، ببینین در این احادیث بیشتر روی ساخت مجسمه و رسامی ها در منابع سنی و شیعه از پیامبر اسلام آمده، که از حضرت عایشه خانم پیامبر، ابو هریره، ابن عمر، عبدالله ابن مسعود، ابو زرعه و نظریات مراجع تقلید شیعه در مورد ازی هم وجود داره. اما اینا در بخش من نشر ویدیو کم از کم حکم صادر نکرده و من هم چیز را در این رابطه نیافتم. این موضوعی را که شما هم یادآور شدن و این راوی های احادیث اسلام روش صحبت کردن، به گفته خود شما و جناب آقای سید اکبر آقا، که این امو کسایی که دین ندارن یا کافران بودن، اینا روی شرک ایجاد میکردن. و من مطمئن هستم کسایی کسایی که میکنون ما شما رو در پشت صفحه تلویزیون هم میبینن، همه کسایی که در منازل خود نماز میخوانن، در روبروی نمازشان هیچگاه عکس و تصویر وجود نداره، به خاطر اینکه موضوع را گفتن که عکس روبروی نماز نباید وجود داشته باشه. اما سوال روی عکس نیست، حکمی که در این احادیث را که شما ازش میگین این مسائل روی تصویر است، روی نقاشی هاست، که حتی حضرت عایشه خانم پیامبر هم گفتن که ما یک پرده که درش عکس بود در خانه آویزان کرده بودیم، پیامبر اسلام وقت قامت برا شفته شد و گفت که اینا او باید پس شد و گفت او را ما پس کردیم و بالاخره از او پشتی و بالش جور کردیم. حال سوال من این پرسان میشه که طالبا برداشت را که از احکام شریعت میکنن، آیا این تفسیر ذهنیشان است؟ یا ای که نه، این حکم احادیث و بر مبنای قرآن روی از این مسائل گفته میشه؟ بخاطر که صدر اکبر آقا ما هر حکم را که از آدرس طالبا بر ما بیان میشه تا پی شریعت در روی از او خورده میشه.
از خپل از اونی وایم چی در طالبانو دیر شانستا، از خپل پدا انبالیم چی دیر شانستا چی آقا تنن زورت دیرستا او دازشان چې هغه حق د اولیت لري هغه به دوی عملی کی، او دغه شان چې دا څو خبره ده، دا خبره چې ده زه فکر کوم چې په دې کې یو داسې یو سلسله په کار و چې د نن عصر په وجه باندې ډېر علما را جمع شوي وای، داری منطقې په دې کې فیصله کړې وای چې آیا په نن عصر کې به د عکسو یا اخستل یا مثلا تی پرست که دا مطبعاتو که دا دشکاری ری دا بی پایده دیره وی او که بی مثلا دا دیر تاوان دیر وی پدی که دا علماء وی و پیساله سه وی دا با دیر شو خبره وی نو دا چی یوا دی امر بالمعروف دا خبره که وی تا دیر دا شو وی چی دا یو مجمع دا علماء و یو اجتماع دا علماء و پدی بابا دی پیساله که وی و دلائل سر ویلی وی نو بیا وز ما فکر باندې خبره به ډیر روشانه سی وای، ځکه چې نن ډیر شانستا چې هغه لکه ما چې وختي وویل چې هغه دا یو استناد او مستند شی دی، په دې باندې یو شی ثابتېږي، نو ما فکر باندې ملک ته ګټه ډیره راتلی شي په دې کې، نو دا خبره پایدې شته او کېدلی شي د تاوانو په شری لحاظ باندې د تاوانو طرف هم ولري، نو په دغه کې دا ښه خبره به دا وایي چې دا د ملک د ټولو خلکو سره یا د ملک د علماو سره دا خبره شریکه سی وایي، دا به ډېر ښه.
یعنی حداقل برداشت ما صحبت شمایی است صدکبر آقا که این نظریه را که خود امر به معروف و همی اکنون امر به معروف نهی از منکر طالبان بیان داشته بیشتر نظریه خودشان است، چرا که اگر قرار باشه که در اسلام چیز حلال و حرام شوه، آیا او امکان داره که با مجمع بزرگی از علما حلال حرام شوه و حرام حلال شوه؟
د چې دی چې اوس کله چې نن دا اثر سره ما د ټول کما د یو د عربي مقوله ما د ټول چې ضرورت تبيح المحظورات، نو ما ول د نن دا اثر په وجه باندې بعضی شان دا چې دی وای وای الله کا په بل یو قول دی چې وای د شریقه د خیر قصیر د لپاره شریقه قلیل کوسی پروا نه لري، یعنی په شي کې خیر کثیر وي او بیا هغه تر اشر قلیل سړی تیر سي او اخر کثیر مختار کی په هغه کې بیا پروا نه لري، دا چې لاریستا نو ښه خبره به دا وي، البته که اوس هغه لري سړی مراتی کې انکه مرات ښه خبره به دا وي چې په دې با باندې د ملت فجریان کې ول ویږي، ځکه چې موږ ته شوی نو چې په افغانستان کې د اختلافي موضوعګان ډیر سته مخالفین سته، نو هغه بعضی خلک په یو کشلی شي باندې چې هغه ډېر غټ شی نه وي په هغه باندې تمسک نیسي او هغه خپل اختلاف ته وده ورکوي او اختلاف په مخ باندې وړي. زه فکر کوم چې په اوسني حالاتو کې ښه خبره به دا وایي چې د ملک اهلي خبره خلک هغه په جریان کې دغه څه ووایي، نو که چیرې هغو د ممانعت خبره کړې وای دا به ټوله نسبت د ممانعت به اغه ملک ته سو وای او ملک ول دجی د طالبان خاص طالبان دل چې داغه بدجی مشکل سره خلاص.
تشکر انصاری صاحب، شما میخوام پرسان بکنم نظر شما در رابطه چی است؟ آیا آن چیزی را که سر اکبر آقا میگن که باید اجماع عمومی گرفته میشد، مردم در جریان مونده میشد، باز هم میخوام تکرار بکنم، آیا با همچو اجتماعات میشه که آن چیزی که در اسلام واقعا حلال است او حرام شود و حرام است حلال شود؟ چون که ببخشید پیش از اینکه شما پاسختان بگین، چون که اکثریت کسایی که سوال پیششان مطرح میشه همی است که چگونه میشه که یک چیزی که در 3 سال 3 و نیم سال حلال بود دفعتن حکم حرام بودن از او صادر میشه، یا برعکس یک چیزی که حرام بود دفعتن میگه شما میتونید که از استفاده بکنید.
ما از یک جامعه دیگه پاسخ میتونم. نه تنها ملای افغانستان که بسیار سطح آگاهیشون پایان است، اینا مثلا نیازی نیست یا جمع شون و اجماع کنن به حساب اصطلاح. چرا ما با 2 میلیارد انسان، 2000 میلیون انسان در روی زمین روبروی هستیم، از مراکش تا به اندونزیا، در بین ازیا هیچ عالمی وجود نداره که بگه این حرام است. این سوال ما را این کسی جواب بده. از مراکش تا بندوزی 2 میلیارد انسان زندگی میکنن. یوسف قرداوی که اساسا تخصصش فقه حنفی است، دکتر یوسف قرداوی میگه که ملت های دیگه از فضا عکس میگیرن و کرات آسمانی رو و عکس های خود در فضا میگیرن، و ما در اینجا مشروف هستیم که تشویر حلال است یا حرام است. از طرف دیگه چیزای دیاتی که گفتم میشه این اساسا با تصویر رابطه هم نداره.
بله.
ولی میگه ما شما هم دیگه را میبینیم این تصویر نیست اساسا، این انعکاس نور و انعکاس سایه است. این در حکم تصویر هم نمیایه.
هدف سوال ما همین بود پیشتر، اگر شما حتما متوجه شدین، چرا که احادیثی که ظاهرا طالبان روی از او حکم میکنن یا همین پیشتر از سید اکبر هم شنیدیم، اونا روی ساختن مجسمه و ساختن و نقاشی ها هست، نه ای که در ویدیو باید یک کس در تصویر معلوم شود. حالا یک سوال دیگه پیدا میشه، در صورتی که پیامبر اسلام با نقاشی ها یا تصاویری که از رسم و اینا میشد مخالفت نشان دادن، چگونه رسانه تلویزیونی بتونه که شکل منی که میخوام امرای بیننده ها مخاطب شم روی مرا یک تصویر دیگه را بیارن در روی از او پایین بکنن؟ خو هم انعکاسی از آن چیزی که در بیرون وجود داره. حالا اگر من زنده جان هستم یک درخت و اینا، که اونا هم که درست است که انسان نیستن، ولی اونا هم که زنده جان هستن، شامل رسامی و نقاشی و اینا وارد میشن.
این نصوص و احادیثی را که طالبا برای ما میکشن و برای استناد میکنن، هر کدامش یک دنیا گپ داره، یک دنیا حرف داره. به این سادگی نیست که یک حدیث از بین یک کتاب بکشی و یک فتوا را باید در فرق مردم بزن، یک ملت در زندان بنداز و احکام عجیب و غریب برایشان تطبیق کن. اینجا ما با دنیای از استدلال و با دنیای از شواهد دیگه ما روبروی هستیم. یک نمونه از این استدلالایی که میشه آدم عرض کنه ایست که بسیار چیزا در زمان پیغمبر اسلام در اول اسلام ممنوع بود. مثلا میگه که الا نهیتکم عن زیارت القبور کنتو قد نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میگه که برمار شما را من نکره بودم که به قبرها نرین، اما حاله به قبرها برین، چون اونجا در آغاز اونجا خوف شرک میرفت. یا مثلا اینمی اول که شراب منع شد، اینمی ظرفای شراب هم نوشیدن و خوردن در او حرام بود، باز بعدا پیامبر اسلام گفت که نه، فعلا شما میتونید یا غذا بخورین آب بخورین. مسئله تصویر هم همین رقم است. در آغاز این مسئله بوده که چون حساس بوده، مسئله اونجا بت ها بود و مردم بت میساخت و او رو پرستش میکرد، به این مبنا این احادیث آمده. اما امروز به نظر من و ما اعتقاد قطعی دارم ایست که حتی اگر یک مجسمه هم در یک جای باشه و او پرستش نشه مشکل نداره.
باور انسان ها ارتباط داره با باور انسان ها که چقدر زیاد فهم و دانش و معرفتشان از دین بلند رفته. بله.
ما انسان های را داریم که اونا خودشان بت هستند، بت های زنده که بالای دو پا حرکت میکنه، اونا حرام هستند وجودشان در جامعه. اما ما با جمادات و با چیزایی که اصلا پرستش نمیشه با این مشکل ما نداریم. ما مشکل ما نیست که ما هزار مشکل جامعه را فعلا فراموش کردیم.
بله. این موضوع را امروی هر دوی شما میخوایم شریک بسازم. پیش از اینکه سوال از سید اکبر آقا مطرح بسازم، موضوع بت تنها به این نیست که آدم یک چیز را، یک مجسمه را بسازه، به هر چیزی که یک انسان علاقه بیش از حد بگیره که ارتباط زور با خالقش قطع بکنه، او با مسابقه یک بت برش شناخته میشه. چی او پول باشه، چی دنیا باشه، چی خانهش باشه، چی موترش باشه، چی فرزندش باشه، چی وظیفه و کارش باشه. حال یک سوال دامش سید اکبر آقا میخوام از شما پرسان بکنم، افغانستان تنها کشور اسلامی نیست در جهان و تازه مسلمان هم نیست، ایره بدون شک که همه طالبان هم میدانند. حال سوالی پیدا میشه که این احکام تنها و تنها چرا در افغانستان تطبیق میشه و دیگر کشورها حتی نهادهای عمده سنی و شیعه مثل جامعه الازهر، سازمان همکاری های اسلامی و مراجع شیعه به این نپرداختن که طالبان اکنون حکم صادر میکنن؟ آقا سید،
یو اسلامی نظام وی چی پی اومل که اسلامی نظام بر پیسه وی او یو هغه چې اسلامي نظام پر پیسو وی نه وی خو مسلمانان وی او خپل تر صحاده پر بادشان امریکوی بادشان نه امریکوی مثال د توامه مثلا په اسلامي نظام کې دادی چې حدود بر پای وی مثلا کړي چا غلا او کلاس پیس کې کوي چا قتل وکي یا قصاص دي قصاص باندې کوچی علیکم القصاص او دا غرنګ دا غلا وکړه سارق او سارق تو فقط او ايديهما مثلا د دې پایات سره ثابت شوی دی او دا ټول اوامر دی او یا مثلا ته فرض کړئ جنایت تو خو کی ازانیه تو ازانی فجر دو کل واحد منهما 100 جلده هغه امر دی راغلی دی حدود جاری کېدل دا چې دی نظام اسلامي نظام چې دی په حدودو پر تړلې دي که په عمل کې حدود جاری کېدل او هغه اسلامي نظام دی او کوچيري په عمل کې حدود نه دغه کېدل هغه اسلامي نظام نه دی او اسلامي ملک دی یو اسلامي نظام دی او یو اسلامي ملک دی
ولې چقدر زیات سرک برغه چقدر
خبره پراکه خبره پراکه اسلامي ملک دی ته ول کېږي چې خلک مسلمانان وي لیکن نظام اسلامي نه وي یعنی څه معنا حدود په کې جاری کېږي نه نو په افغانستان کې چې دي طالبان او تر اوسه پر اسلامي نظام اعلان کړی دی وای چې مثلا یو څوک مړی وای کې هغه قصاصي باندې یو څوک غلا وای کې هغه بلاس پرې کیږي یو څوک دینا وای کې هغه پر جنگ کیږي یا په درو باندې ول کیږي دا فرق لري اوس په افغانستان په دنیا کې که اوس وګورو افغانستان چې لکه څنګه چې دوی شغاله په افغانستان باندې راغلي دي بلکې کسرې نو په مخته ولار شي د انګریزانو شغاله مو دا په دنیا کې په وسنۍ حالاتو کې په نورو ملکونو کې لږ راغلي نو
د دې دوه وخت ما بسیار زیات تشکر وخت ما بسیار کم است اگر برای آقا میخوام امیر جمع بکنیم دو دقیقه بیشتر نداریم شما نظام اسلامی میگن ولی کشورها در این اطراف خود افغانستان هم هستند که حکم نظام اسلامی است حکم بعد در اونجا شریعت اجرا میشه ولی ممانعت روی تصویر اینا درشان وجود نداره حال سوال من بسیار کوتاه اگر میخوایم بحث جمع بکنیم انصاری صاحب این گونه تصامیم و فرامین چقدر زیاد میتونه که اسلامی که در افغانستان حاکم است ایرا در برابر اذهان کشورهای همسایه بدنام بسازه و متزلزل بسازه بسیار کوتاه
در حقیقت آنچه طالبات هنوز انجام دادن یک کاریکاتور بسیار مضحکی از اسلام یا عرضه کردن مسئله ایست که ما نظام اسلامی ما در قرآن کریم 6230 آیت داریم تنها 7-8 یا 9 آیتی در رابطه با مسئله حدودی گپا مسئله قصاص است که هنوز هم من فکر میکنم قصاص هم مطابق با نمو کمک هایی که از بیرونه مطابق از اون فعلا عیار شده در افغانستان مواد مخدر هم همون رقم است به هر حال ای اسلام و شریعت اسلامی تنها در 4-5-7 آیت خلاصه نمیشه امروز تعصب زبانی و تعصب قومی در افغانستان بیداد میکنه امروز که رهبر طالبان در کابل باشه در قندار است امروز انسان ها مثل گوسفند وارد ظرف همیشه بدون محاکمه در افغانستان فقر بیداد میکنند اینا برداشتن اینا اسلام طرفدار برداشتن اینی تو مساوی و اینی تو چی هست منکرات در جامعه هست
تشکر انصاری صاحب سرکبر آقا کوتاه نظر شما را میخواییم آیا فکر نمیکنید که اذهان مردم در برابر اسلامی که در افغانستان حاکم است با این تصامیم خدشدار میسازه؟
خود خپل دا ملک ما چې دا وخت ولې چې دا اجماع او علما او راشي باندې په هغه صورت کې به د خلکو هغه ذهنونه
تشکر بسیار محترم سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان و محترم بشیر احمد انصاری استاد دانشگاه و مقام پیشین سازمان همکاری های اسلامی جان سپاس از حضور اردیتان در برنامه بینده های عزیز ای بود هایلی افته خدا نگهدار
سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د نومبر 8 نیټه ده. د دیش د حقوق پرونته خرغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ دوه مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید الرافیزی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه امروز در مورد تعامل حکومت آینده دونالد ترامپ با طالبان، اتحادیه اروپا و سایر متحدین ایالات متحده و همچنان هدف سفر نماینده ویژه هند برای افغانستان با کابل با مهمانان برنامه صحبت میکنیم، اما نخست توجه کنین به چند خبر.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د بې اسناد افغان کډوالو په جبري ستنېدلو ټینګار کړی دی او ویلي دی چې هر ورځ به په دغه هیواد کې له 3000 څخه زیات افغانان نیول کیږي او بیرته به خپل هیواد ته ستنول کیږي. د ایران د صدا او سیما خبری آژانس د دغه هیواد د خراسان رضوی د ولایت د بهرنی وګړو د ادارې د رئیس حسین شرافتی رات له قوله ویلي چې له ایران څخه د بهرنی او غیر قانوني وګړو ایستل د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت نومر توبونو کې ځای لري. د ایرانی چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو بهیر ډېر چټک شوی دی.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است که سرپرست این وزارت در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان خواستار ادامه کمک‌های بشری و همکاری‌های انکشافی این اتحادیه در بخش‌های مختلف شده است. این وزارت نوقت روز پنجشنبه 7 نوامبر با نشر اعلامیه گفت که دین محمد حنیف در دیدارش با ویرونیکا پاسکویچ پوهر از تداوم کمک‌های اتحادیه اروپا برای افغانستان قدردانی کرده است. بر اساس معلومات وزارت اقتصاد حکومت طالبان، نماینده اتحادیه اروپا همچنان تعهد کرده که نشست را به زودی درباره حمایت از فعالیت‌های کوچک اقتصادی و تشبثات در افغانستان برگزار می‌کند. این در حالی است که پیش از این نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفته بود که قرار است این اتحادیه 31 میلیون یورو که معادل بیش از 33 میلیون و 500 هزار دلار می‌شود را برای بهبود وضعیت صحی در افغانستان کمک کند.
منتخب ولسمشر جانالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین تنظیمون کې سوزی ویلز د سپین ماڼۍ د اداري رئیس په توګه نومولې او دا لومړی ځل دی چې یوه ښځه په امریکا کې دغه نفوذ لرونکی رول په غاړه اخلي. په وروستیو ټاکنو کې ویلز د دې لامل ګڼل کیږي چې ترامپ سږکال د یو ښه او ډسپلین لرونکي کمپاین په چلولو توانېدلی او اټکل کېده چې هغه به د سپین ماڼۍ د ادارې چارو ریاست ته ونومول شي. د ترامپ د کمپاین د مسؤلې په توګه د ویلز رول تر ډیره پټ پاتو تر دې پورې چې د چهارشنبې په سهار په انتخاباتو کې د ترامپ د بری له اعلان وروسته هم له عامه وینا کولو څخه ډډه وکړه. د هغې په اړه ویل کیږي چې د دې لپاره یې د کمپاین د مسؤلې په توګه د خپل رول له اعلانېدو مخنیوی کړی چې په نښه نه شي. د سپین ماڼۍ د ادارې رئیس په توګه د ویلز نومول د منتخب ولسمشر په توګه د ترامپ لومړۍ لویه پرېکړه ده او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې هغه د فدرالي حکومت د چلولو لپاره نور چارواکي هم ونوموي.
شولز، صدر اعظم آلمان، امروز جمعه 8 نوامبر گفت که رهبران اروپایی به همکاری خود با رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا ادامه خواهند داد. او افزود که اتحادیه اروپا باید در برابر منازعات در اروپا و شرق میانه قوی بماند. شولز پس از مذاکرات با دیگر رهبران در بوداپست گفت که موضوع مورد بحث این رهبران روی ادامه همکاری و تحقق آنها با رئیس جمهور آینده آمریکا بوده است. شولز علاوه کرد که با عنوان اتحادیه اروپا و با عنوان اروپایی ها آنچه را که برای امنیت این کشورها لازم است باید انجام دهند. متحده آمریکا روز سه‌شنبه 5 ماه نوامبر شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و کانگرس بود. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه توانست در این انتخابات کاملا هرس رقیب دموکرات خود را شکست دهد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه از آمریکایی ها خواست تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر را بپذیرند. بایدن در این سخنرانی تعهد کرد تا قدرت را دوباره به دونالد ترامپ انتقال دهد. کاملا هرس معاون رئیس جمهور بایدن نیز شکست خود را پذیرفت و در یک تماس تلفنی پیروزی ترامپ را به وی تبریک گفت. توجه کنید به گزارش صدای امریکا که همکارم میر عبدالقادر مشرف به توجه میرسانه.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه وعده داد که قدرت را به گونه آرام به جانشین خود دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا انتقال دهد. بایدن پس از شکست کاملا هریس نامزد مورد نظرش در انتخابات همچنان مردم را به اتحاد تشویق کرد.
مردم رأی می دهند و رهبر خود را انتخاب می کنند و این کار را به گونه صلح‌آمیز انجام می دهند. ما در یک دموکراسی به سر می بریم و اراده مردم همیشه پیروز است.
یک روز قبل از بایدن، دونالد ترامپ نیز در سخنرانی پیروزیش در انتخابات، در حالی که به تغییرات واضح به سمت راست میان رای دهندگان اشاره کرد، بر اتحاد تاکید ورزید. رای دهندگانی که با او یک پیروزی راحتی را به ارمغان آوردند.
آنها از هر گوشه و کنار آمدند، اتحادیه ها، غیر اتحادیه ها، امریکایی های افریقای تبار، امریکایی های اسپانی تبار، امریکایی های آسیایی تبار، امریکایی های عرب تبار، مسلمانان امریکایی، ما همه را داشتیم و خیلی زیبا بود. این یک انسجام مجدد تاریخی بود که شهروندان را به هر پیشینه در اطراف یک هسته مشترک عقل سلیم متحد کرد.
4 سال قبل ترامپ شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری در برابر بایدن نپذیرفت و نظاره‌گر یک گروه خشمگین از هوادارانش بود که این تایید نتایج انتخابات سال 2020 توسط قانونگذاران در 6 جنوری بر ساختمان کنگره هجوم بردند. بایدن روز پنجشنبه 7 نوامبر یک تفاوت را ترسیم کرد.
ما انتخاب کشور را می پذیریم. بارها گفتم نمی توانید تنها در زمان پیروزی کشورتان را دوست داشته باشید. نمی توانید همسایتان را زمان دوست داشته باشید که با او موافق استید.
بایدن این را هم گفت که امیدوار است سوالات مربوط به درستی و اعتبار سیستم انتخاباتی امریکا برطرف شده باشد.
سیستم انتخاباتی صادق است، شفاف و عادلانه است. می توان بالایش در پیروزی و باخت اعتماد کرد.
دومین مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب به تاریخ 20 جنوری سال 2025 میلادی برگزار می شود. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
د افغانستان او طالبان د حکومت په وړاندې د امریکا د نوي حکومت پالیسی به څه ډول وي؟ د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د حکومت د ناټو اروپایي متحدینو په وړاندې به څه ډول پالیسي غوره کړي؟ پر همدې موضوع د خپرونې له میلما د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د څېړنیز مرکز مشر شیرجان احمدی سره پرې خبرې کوو.
احمدزی صاحب، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید.
ډېر مننه احمدزی صاحب. سپین مڼې ته د ښاغلي ټرمپ په بیرته راتګ سره به له طالبانو سره تعامل د واشنګټن تعامل څه ډول وي؟ آیا د افغانستان په وړاندې کوم په اصطلاح ځانګړی سیاست به غوره کیږي که څنګه؟
ډېره مننه. بای دی وای چې افغانستان سره او بالخصوص طالبانو سره اړیکې د دوحې د تړون په اساس شوې دي چې هغه د ولسمشر ټرمپ په اوله دوره کې پیل شوې. نو زه فکر کوم چې دغه لړۍ به دوام لري ولري، او دغه لړۍ د تیر د وسنۍ ولسمشر بایدن په حکومت کې هم هغه رنګ چې ترامپ غوښتل دوام درلوده. اول امریکایان د افغانستان راوتل، طالبانو سره اړیکې د دوی د معاهدې په اساس وې. یو مهمه ټکی د معاهدې دا و چې افغانستان به امریکا ته کوم خطر نه پېښېږي، هلته به امریکا نظامي مخالفین امریکا باندې حملې نه کوي یا د امریکا په ګټو باندې په سیمه کې حملې نه کوي. تر اوسه پورې همدغسې شوې ده. زه فکر کوم دغه تعامل به دوی ساتي او کېدای شي بیرته د دوحې تړون ته ور وګرځېږي چې کوم وعدې دوی په خپل منځ کې په ښکاره تړون کې یا پټ سمای مو کې کړي دي، په هغه اساس باندې یو بل ته رابطو شکل باید قایل اوسي چې هغه هر رنګه دوی سره منلی دي. فکر کوم دغه ترون په اساس به راتلونکي رابط هم وي.
آقای احمدزی، حکومت به رهبری جو بایدن در بیش از 3 سال گذشته پس از اینکه طالبان در افغانستان حاکمیت را به دست آوردن، کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی را به افغانستان ارسال کرده. فکر میکنین که روان در حاکمیت دونالد ترامپ هم ادامه پیدا کنه؟
من فکر میکنم کمک‌های بشردوستانه که فعلا افغانستان از امریکا میگیرد به اساس قرارداد دوحه بوده، و چون قبلا گفتم که با آمدن رئیس جمهور ترامپ دور دوم شاید امو طرز ادامه یابد و کمک های بشردوستانه نیز هم به شکلی که هست شاید ادامه پیدا کنه. اما گفته نمیتونم که اگر کدام تغییری امنیتی از افغانستان یا خطر امنیتی افغانستان بر منافع امریکا در منطقه مستقیما پیدا شود، شاید این طرز کمک های بشردوستانه و یا رابط امریکا با افغانستان شاید تغییر بخوره.
بله احمد زیسی، ما که تاسو د دوحې تړون ته اشاره وکړه، فکر کوي ښاغلی ترامپ حکومت به طالبان دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون هغه موارد چې پاتې دي په ځانګړې توګه بین الافغاني مذاکرات هغه پلی کړي؟
ګورئ، اثر رسوخ د افغانستان کې د امریکا په حضور باندې و. کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود اسرڅخ زیات و. اوسنۍ اسرڅخ عوامل ته ګورو ډیر محدود دي چې امریکا په افغانستان کې طالبان باندې لودي شغه یو لوی عامل کې دی چې د بشر دوستانه مرستي وی چې د شغه باندې د شرایط راولي یا سیمه نور هیوادونه د مجبور کې طالبان سره رابط کې لک تغیر راولي. خو کدا وایي چې امریکا په دې ډیر موافقه وي طالبان باندې فشار راولي چې خپل طریقه د حکومت ولي یا د نور سیاسي روابط بدل کړي. فکر کوم دا به لک ستوتمن کار وي ځکه د امریکا سره څو خو په طالبان او په افغانستان کې څومره چې په خو هغه ډیر کم شوه دی. نو زه فکر کوم کبیر تر اوبه هم جوړي هغه به د آینده خو رابطه د وعدو په اساس وي او دا وعده به کېدای شي ورته وایي کته سو دا خپل سیاست او ترس کې د حکومتوالۍ ترس کې بدلون راولي کېدای شي څنګه نور به نور هم کشي او یاد ده دې په توګه د بشر دوستانه مرستې کمپالي لامل شي.
یو شی چې طالبان هم غواړي هغه په رسمیت پیژندل یو د امریکا اوسنۍ حکومت په وار وار ویلي تر هغه چې طالبان بشري حقوق ته درناوی ونکړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. فکر کوي ښاغلی ترامپ به هم دغه پالیسي مخته یوسي
او څه ته مهم دي کوم ټاپه پالیسی به مخکې یوسي. خو باید وایم د ولس پرشه ترامپ سیاست همیشه په تجارت ولر دی. تجارت معنی دا چې پر اکروړ کا وکړ کله چې دی وګوري چې د امریکا یا د ګټي په کوم معاملې کې نو وسی هغه نه مني او کووسی ورسره معاملې کوي. نو کله افغانستان کې د کوم فکر باندې چې د ګټي لري هغه وین طالبان سره کې دی شي روابط نور هم کوي او پای کې کې دی شي و مني. خو کوم شرایط دی وړاندې کوي هغه به کې دی شي په افغانستان باندې عملی کې لکه د په یوازې تو غنشي کول شي طالبان حکومت پر رسمیت پیژنې دلته په کور کې د نه سیاسي مخالفین هم شته چې هغه نه غواړي امریکا هغه لاسرونه نه چی عام شکل کې افغانستان کې درودل کې د خوځو حقوق شو د بشر حقوق شو د بیان ازادي شو هغه سره مکمل هیر کې افغانستان یو حکومت چې په دغه اساساتو باندې باور نه لري وي پیچینی د دې داخلي مشکلات هم پیدا کیږي بل خصوص د خوځو حقوق په چارو کې.
خب آقای احمد زای فراتر از مسئله افغانستان فکر میکنین سیاست حکومت آینده دونالد ترامپ در مورد همکاری های نظامی با ناتو و اتحادیه اروپا چگونه خواهد بود؟ آیا امکان کاهش یا تغییر در تعهدات ایالات متحده آمریکا نسبت به این سازمان ها وجود دارد؟
امکانش زیاد است. ببینین دیروز رئیس جمهور فلان بگمان اغلب گفت که باید اروپا در داخل خود باید ببینه که بر منابع دفاعی بر ازم اروپا فکر کنه نه اینکه همیشه متکی بر کمک های نظامی امریکا باشه. رابطه امریکا و ناتو و رابطه امریکا و اروپا در پیمان های نظامی شان فکر کنم باز هم یک از اثر شاید گرفته شد اثر دیده خواهد شد چون که ترامپ همیشه ایره به شکل اخطار استعمال کرده و به اروپایی ها اخطار دادن که تا گونا سهم خود را در کمک های نظامی و یا کارهای نظامی ناتو بیشتر بسازند. همیشه گفته که باید اکثر کشورهای امریکایی اروپایی از کمک های امریکا سوء استفاده میکنن و ایره به شکل تهدید گفته اگر اونا کمک های خود اضافه نکنن شاید امریکا از اتحاد بره. و فکر کنم که اروپایی ها ایره میفهمن، صدر اعظم آلمان هم ایره میفهمه چون که یکی از کشور با اقتصاد بزرگ اروپا ایره درک میکنه که امریکا در برابرشان چی پالیسی را اختیار کرده میتونه. اونا فکر میکنن که انسجام داخلی اروپا بسیار مهم است از این که همیشه متکی باشن بر امریکا.
اما زیاد یه بله مهم مسئله در کمپاینون پر محل دونالد ترامپ در اوگد محل جگره در پایت رسول خبره کوله. فکر کوئی چی در اوکراین و غزه جگره به پایت رسیگی؟
امکان شته چې د اوکراین جګړه پایته ورسیږي او اوکراین روس سره د یو تعامل په اساس باندې کومې ځمکې چې روسانو ته نیولې دي هغه پریږدي او وی مني یا د دیفاکتو د جنگ یو خط چې نه خپېدونکي جنگ په نوم یاد کېده چې یاد شي هغه پریږدي لکه چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا په منځ کې چې اوسنۍ خط د جنگ ده او د غزې د اسرایلو په اړه کومه کېده شي الته جګړه کمشي یا ودرول شي. خو د فلسطین آزادی یا د فلسطینی حکومت جوړولو امکان به وجود نه لري ځکه همیشه امریکا د اسرائیل حمایت په هر صورت کې کړی ده او کېدای شي ترامپ د جنگ کمواله په دې دلیل وکړي چې وغواړي اسرائیل او د نورو عربي هیوادونو منځ کې اړیکې ښې کړي ځکه د پتیر حکومت کې هم دا کوشش کوي چې ابراهیمي تعهد په اساس وختل چې د عربانو او د اسرائیلانو په منځ کې رابط لاخه کې خواغه د فلسطین د آزادۍ په قیمت تمامېده. نو اوس هم فکر کوم هغه پالیسی بیرته دوام وکړي کېدای شي جنگ کم شي خو د فلسطینی هیواد یا یو دولت تشکیل یا تاسیس په فکر نه کومه امکان ولري.
شما روابط تجارتی حکومت آینده ترامپ را با کشورهای منطقه و جهان با ویژه چین چگونه ارزیابی میکنین؟ چگونه پالیسی را در پیش خواهد گرفت؟
فکر کنم در مبارزه انتخاباتی هم خود همین گفته بود که با چین اگر رابطه تجارت داشته باشد شاید با رقابت های جدید باشد، چون که این گفته که اقتصاد امریکا بسیار آسیب دیده از قیمت های و پالیسی های چین در برای امریکا و شاید تعرفه های اقتصادی را علیه تمام عایداتی که از چین می آید یا وارداتی که از چین برزو 100% بالا بره، مثل که در شرکت های موتورسازی گفته تمام موتورهایی که از چین و یا کشورهای دیگه وارد میشه تعرفه های گمرکی را 100% بالا بره. این خودش یک ضربه اقتصادی شاید به اقتصاد چین و یا تجارت بین امریکا و چین باشه. من فکر میکنم رابطه تجارتی بین امریکا و چین پر از تنش و رقابت های منفی خواهد بود.
همده تاور تا فکر کوي ایران غونده هیواد دو چیش پتا مکی دیش یا پا دی با نور هم بندیزونه ولگه ولشی؟
امکانه دیر زیاد ده په تیره دوره کې د هغه د امریکا او د اروپا په مشرۍ باندې ایران سره شد اتمی وسلو تړونې کړي هغه نه راووتو، نو فکر کوم هغه فشارونه بیا هم زیات کیږي. بای دی وای چې ولسمشر ترامپ په بهرنی پالیسی کې واضح غلیمان موجود دي، چې هغه د ورته غلیم په سترګه ګوري، چې هغه ایران ده، چین ده، ډېر پسیمه کې په مزینی خلیج کې دی، غواړي چې کوم پالیسی د درلودله او د فکر کوي چې د امریکا په ګټه نه دي، فکر کوم هغه پالیسی به نور هم تمام ولون.
د نمبرسکا پانتون د افغانستان څرنیز مرکز مشر شیرجان احمد زیسب ډیر زیات مننه ستاسو له وخت او بس نه په دې خبرونه کې. مننه،
سلامات.
یک جان تشکر از وقتتان.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازی جی پی سنگ کابل ته په دویم سفر کې د طالبان دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد، د طالبان د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلې دي. د طالبان او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو پیکه کېدو ته په کتو د هندي پلاوی سفر به د څه هدف لپاره وي؟ پر همدې موضوع د خبرونې له میلمه د امریکا د څیړنو او څارنې د بنسټ د عامه اړیکو مسؤول صادق امینی سره بحث کوو.
آقای امینی خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامونه فیزی سپتاست و پیمان سپتاست و ساخت قدمه رو دور کده استاس بخدمت که
دیرم.
علیکم سلام آقای امینی، هند چی منافع استراتژیکی را در افغانستان تحت حکومت طالبان فعلا در حال حاضر دنبال میکنه به نظرتان؟
هندوستان منیس یک کشور بزرگ در منطقه که در حال ظهور است، منیس یک کشور قدرتمند در سطح دنیا، منافع استراتژیکی را در داخل افغانستان تعقیب میکنه به صورت عموم و او منفعتی است که در کابل باید حاکمیت باشه، که حاکمیت متحد هند باشه در سطح منطقه، چون هند امرای چین مشکلات داره، امرای پاکستان مشکلات داره، به او خاطر ضرورت هند ایجاب میکنه که باید یک دولت یا یک حاکمیت دوست در کابل باشه برای هندوستان، ولی که این دوستی یا این نوع یک حاکمیت که متحد هند باشه در زیر حاکمیت طالبان برای هندوستان ممکن است؟ فکر نمیکنم ممکن باشه. هندوستان صرف منفعت تاکتیکی خود را در روابطی که امرای طالبان دارن کوشش میکنه به دست بیاره، هیچ نوع منفعت استراتژیکی در حاکمیت طالبان نداره.
تاسو اندیکنو ته اشاره وکړه، د هند او طالبان ترمنځ همکاري او اړیکه څومره کولای شي پاکستان اندیښمن کړي؟
زه فکر نکوم چې دا اړیکه پاکستان اندیښمن وکړي، ځکه چې دا ټول اړیکه د پاکستان د اجازه نه د طالبان وکولای شي چې هندوستان سره اړیکه جوړ کړي. دا په خو هم حاکمیت د لوده په افغانستان کې شپږ کاله او د هندوستان سره خبري ونه کړله، دغه دښمنی د لوده د هندوستان انډیانو سره، او اوس چې بیرته حاکمیت دغه په لاس شو بیا د پاکستان په اجازه د وکولای شي چې هندوستان سره اړیکه ولري، او دغه هدف هم دغه دی چې هندوستان خپل ځان سره ولار کی او کوخخ وکي چې هندوستان د طالبانو مخالفان حمایت ونه کی، او داسې وخی چې طالبان حکومت د هندوستانو د تهدید د منافع او تهدید ندي، او صرف د رسمیت پیژندلو په خاطر دغه هدف دی چې هندوستان خپل ځان سره ولري.
آقای امین، این نگرانی ها در مورد نگرانی ها صحبت کرده، نگرانی های اصلی پاکستان در مورد نفوذ و یا نزدیکی حکومت هند در افغانستان با حکومت طالبان چی بوده میتونه، و در کل اگر حکومت اگر هند با حکومت طالبان نزدیکی کنه چی واکنش از سوی پاکستان میتونیم ما انتظار داشته باشیم؟
ما فکر نمی کنم کدام نگرانی جدی بر پاکستان خلق بکنه، طوری که ذکر کردم روابطی که طالبان همراه هندیا دارن همش به اجازه پاکستان صورت گرفته و تمامی ارتباطاتی که همراه هندیا دارن همش به پاکستانی ها راپور داده میشه و اینا به جریان قرار میگیرن از تمامی صحبت ها و جزئیات صحبت هایی که اینا با مقامات هندی دارن و این گپ واضح است. ولی صرف از لحاظ ظاهری طبیعی است که ارتباطاتی که اینا دارن همراه طالبان برای بعضی از مقامات پاکستانی در داخل پاکستان شاید که مورد قبولشان نباشه یا خوششان نبیه و از اون لحاظ یک نوع حساسیت را در بین مردمشان در بین تصمیم گیراشان خلق کنه. او تصمیم گیرایی که آرزو دارن که زود موضوع طالبان و موضوع حاکمیت افغانستان یک طرفه شه و افغانستان به صورت کامل در زیر کنترل پاکستان باقی بمونه و تمامی ارتباطاتی که طالبان دارن امرای تمامی دنیا قطع شوه، برای ازو مردم غیر قابل قبول است و حساسیت‌های را به وجود میاره. ولی با در نظر داشت از اینکه تمام می روابط در کنترل پاکستان و زیر نظارت پاکستان صورت میگیره، فکر نمی کنم کدام مشکل در صحنه عملی بر پاکستان به وجود بیاره.
امین صاحب، تاسو د ټول څرګندون ته پکاتو یو پښتنه وزده ودا کیږي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خو ډیر پخوانی اړیکه چي دي، په دې ورسته او کې د تحریک طالبان پاکستان پر سر ظاهرا ترنګل شوی دي. آیا واقعا طالبان او پاکستان د اوبل پوراندې درېدل دي؟
زه فکر نکوم چې دی چې ودریږي د پاکستان پر خلاف، ځکه چې دی د پاکستان او بچیان دی د پاکستان کې راپیدا شو، پاکستان دغه حمایت وکړله او حاکمیت بیرته په دې پلاس کې راغلل. دی لکه جګړې چې کئ وخت نه وخت د ایرانیانو سره وي د پاکستانیانو سره، صرف د ظاهري توګه دی غواړي چې افغانانو لپاره وخی چې دی یو مستقل حاکمیت دی، په همدغه خاطر او ځکه چې پوهیږي چې افغانان به د ایران پر خلاف اساسیت لري، د پاکستان پر خلاف اساسیت لري، او دغه دوار وی وادونو د پاکستان او د افغان طالبانو همیان دي.
سره د طالبان د اوس هم ټینګار کوي چې دیو مستقل دی، خو د اساسو دغه څرګندونه د کوم استدلال مخې اساس په وینا چې طالبان پاکستان ته راپور ورکړي؟
دا خو واضح خبره ده، د طالبان او حاکمیت چې بیرته راغلل په افغانستان کې د سو هیوادونو وو چې دغه استخباراتي کړی او پیاو مسته پیاو موتی کی د طالبانو حمایت وکړل د امریکای او دغه متحدینو په خلاف، دغه او د پاکستان لمړی د پاکستان استخباراتي کړی دی، د ایران استخباراتي کړی دی، د عملیاتي پساته کې د مشاورین پساته د طالبانو نه حمایت کی په جنگ او په سیاست کې او په استراتیجیک ساته کې د چین او روسانو
د حمایت کولو شو. امینی صاحب، درسته خبرې کوو، څنګه ثابتول شو همدغه استدلال څنګه کولای شو، څنګه ثابتول شو چې دا یو ترمنس اړیکې ډیره پخې دي؟
و چې طالبان بیرته راغلل په کابل کې د ټولو هیوادونو د سفارت او سفارتونو وترل شو، ټولو ډیپلوماټیکو کریو د بین المللي قواو د بین المللي نمایندگان د بین المللي نهادونه ټول وترل شو، سو سفارتونه په افغانستان کې پاتې شو، د پاکستان سفارت وو، د چین سفارت وو، د روسي سفارت او ایران سفارت، او دا واضح خبره ده چې دغه پلاس کې دی. او لمرنۍ وزیر خارجه پس دنرې پسته چې افغانستان کابل تر لارل د چین وزیر خارجه او د لومرنۍ د رئیس استخبارات چې په افغانستان کې لارل دا د پاکستان ایسای رئیس وو، دا واضح خبرې دي.
خب آقای امینی، طالبان با توجه به گفتای شما چیگونه میتونن بین منافع رقبای منطقه‌ای مخصوصا کشور پاکستان و هند که هر دو رقیب استراتژیک همدیگر هستند موازنه برقرار کنن تا روابط خود را درست بسازن یا بهتر نگاه بسازن؟
طالبان در او جایگاه قرار ندارن که بتوانند موازنه ایجاد کنند بین کشورها، به خاطر که اگر موازنه قرار بود ایجاد شود باید جمهوری اسلامی افغانستان و موازنه را به وجود می آورد که یک دولت مردمی بود از طرف مردم تعیین شده بودند و اینا روابط داشتند با تمام دنیا، تمامی سفارتخانه‌های دنیا در کابل فعال بودند، با تمامی کشورها روابط داشتند، اینا می توانستند که موازنه ایجاد کنند. ولی اگر حکومتی که به زور 4 کشور قدرتمند منطقه‌ای به وجود آمده باشد و صرف همین 4 کشور سفارت‌هایشان در داخل افغانستان فعال باشد و هیچ سفارت دیگه از هیچ باشه دنیا در اونجا فعال نباشه، اگر فعال هم هست مثل هند یا ترکیه یا بعضی کشورهای دیگه، اونا صرف نقاطی هستن که کارمندای امنیتیشان در اونجا هستن، نه کارمندای دیپلماتیکشون دیگه. پس یک دولتی که یا یک حاکمیتی که طالبا دارن و این حاکمیت به صورت کامل در کنترل ایران، در کنترل پاکستان و چین و روسیه است، هیچ نوع ظرفیت و قابلیت زیر نداره که موازنه ایجاد کنن. یک حاکمیت دست نشانده کشورهایی هستند که برخلاف غرب و برخلاف منافع آمریکا اینا تلاش کردن و تلاش دارن.
تل طالبان دغه سي تورنه په اصلاح رات کړی او ځان خپلواک هي. خو په صورت راځي او بل امنیتی مسله چې ده نه او طالبان اړیکه به په پاکستان کې وسلوال ډول کلکټي ټي پی څه غیر درلودل شي.
از فکر نکوم چې دومره اغیزه ولري ځکه چې د تایندیانو حمایت د ټي ټي پی نه او یا د پلوچانو نه د ډیره پخوا روان وو، او د انډیان په افغانستان کې خپل کریو لري، د طالبانو په منځ کې لري، د پخوانی جمهوریت په منځ کې درلودل او د سیاستمدارانو په منځ کې درلودل، د خپلې منافع لري، د امنیتی روابط دي چې دی لري او د ټي ټي پی نه استفاده کوي او د نورو ډلو نه استفاده کوي چې د پاکستانو برخلاف د امنیتی ګواخ راپیخ کړي. دغه ارتباط د پاکستان طالبانو سره دومره اغیزه ونه لري، د امنیتی موضوعات، د ډیپلوماټیک موضوعاتو لک توپیر لري دلته.
بله. خب آقای امینی، با توجه به گفتهای شما و با توجه به روابطی که حکومت طالبان در این سه سال گذشته با کشورهای همسایه خود داشته، حاکمیت و یا دوام حکومت طالبان را چگونه میبینین در افغانستان؟
بسیار زود سقوط میکنه حاکمیت طالبان. به صورت واضح گفته میتونیم وقتش فرا رسیده. اینا به زور همی چهار کشوری که برتان عرض کردم اینا حاکمیت گرفتن، تمامی قوای ناتو و بین المللی را از افغانستان بیرون راندن، تمامی متحدین افغانستان را بیرون راندن، دشمنی کردن با مردم افغانستان، دشمنی کردن با بیرق افغانستان. اینا اگر استقلال میداشتن اینا بیرق افغانستان اینا توهین و تحقیر نمیکردن، اینا اگر مستقل میبودن بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان را بندی نمیکردن، اینا اگر مستقل میبودن 8 میلیون نفوس افغانستان اونا مجبور به فرار نمیکردن، اینا اگه مستقل می بودن روابط مستقلانه با دنیا می داشتن، برای روی منافع افغانستان اینا می تونستن وارد دیالوگ و صحبت شون، تروریست ها در داخل افغانستان.
بله من صدق هیوادون تاسو ورته اشاره کوي، دغه هیوادون تاسو ورته اشاره کوي، ولی طالبان پر رسمیت می بینید چې د سنګ دی ملګری دي.
دا خو یو بین المللی جګړه دی، دا خو نه غواړي چې اوس په رسمیت وپیژني او د غرب او ناتو هیوادونه راشي د طالبانو مخالفینو حمایت وکړي. دا خو یو غټه جګړه را جوړ شي، اوس یو جلسه راپیل کړي دي د مشترک المنافع کشور دولتونه چې باید یو امنیتي کمربند د افغانستان باید را جوړ شي، ځکه چې دی پوهیږي چې دغه حمایت تهدید جوړ شي د افغانستان او پمنځ کې، او د افغانستان چې تهدید جوړ شو جګړه روان شو، دغه منافع تخریب بوی په همدې لحاظ د غواړي چې امنیتی کمربند جوړ کړي د افغانستان او پرخلاف دینه غواړي چې یو رسمي حکومت جوړ شي، حکومت طالبان او رسمیت وپیژني، تر هغه وخت پورې چې نړۍ نه وپیژند، ځکه چې دوی پوهیږي چې لومړی وره چې دی زی طالبان او رسمیت وپیژني، د سبانه امریکا او ناتو دغه طالبان او مخالفینو حمایت وکړي.
د امریکا د چرنو څارنې د بنسټ د امریکا مسول صادق امینی صاحب ډېر زیات مننه چې خپل نظر مو په دې بحث کې مو سره شریک کړ.
یک جان سپاسس وقتتان.
قدمان دوستانو دواز منگ دنن ده دیو رزی خبرونه یا ده دیو نی خبرونه تر بیا.
چنان برنامه های صدای امریکا را فراموش نکنین. شب و روزتان بخیر. We'll be right back.